فرهنگ خشونت در جامعه افغانی بحث میکنیم. تشکر از مهمانایی که در این برنامه با ما بودن، جناب آذرخش حافظی رئیس بین المللی و رئیس بخش بین المللی امور بین المللی وزارت اتاقهای تجارت افغانستان، با تشکر از شما و از مهمانای عزیزم تشکر که
شیر خصوصی صاحب تخم مننه چی پری بس که گلون وکرد وست خبرونو نوبت تیل خبرونو روستا بل پروگرام پیلو او په بل پروګرام کې لکه څنګه چې موضوع درته یاد کړ په بل موضوع خبرې کوو. تاسو ته نه هم بیل لرو چې ټلیفون به وکړي او زموږ له ملمنو څخه به پوښتنه وکړي. سفی الله ستانکزی د افغانستان خبرونه اوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی د کورونې چارو وزارت وی په کابل ښار کې د موټرونو لکې خو څخه د تورو فلمونو د لری کولو په کمپاین کې تر دې دمه 200 موټرونو کې سپینې شوې. د ملي امنیت عمومي ریاست وی په بغلان کې د ځانو ژوندو حمله یو پلان جوړون کې له انتحاري حمله دوه وسکټون سره نیول شوې. لوی څارنوالي وی تر روانې دوشنبه پورې د سرخپل د زندانیانو لیست ولسمشر اشرف غنی ته سپاري. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی په کابل ښار کې د موټرونو د خیخو څخه د تور فلمونو د لری کولو په کمپاین کې تر دې دمه د 200 موټرونو خیخې سپینې شوې دي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل له موټرو د تور خیخو د سپینولو کمپاین به تر هغه وخته دوام کوي تر څو دا ستونزه موجوده وي.
به حال نزدیک به 270 اراده واسطه کې
نوی تر اوسه نږدې 200 ارادي موټر چې پر قانون برابر نه وو او یا هم تورې خیخي وي او یا هم اسناد نه لرل درول شوي او خیخي پک شوي. په عین وخت کې لس ارادي نور موټر چې قانوني اسناد نه لري د پولیسو لخوا درول شوي او نیول شوي دي. صدیقي زده کړه د تورو خیخو لرونکو موټرونه ډیری په جنایي پیښو کې ګټه اخیستل کیږي خو پولیس هم تر ډیره د دغو موټرو د تګ راتګ مخه نیسي. صدیقي وایي له لوی اختر راهیسې جنایي پیښې هم کمې شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وی په بغلان ولایت کې د ځانوژنکو حمله یو پلان جوړون کې د انتحاري حمله له دوه وسکټونو سره نیول شوې ده. د ریاست نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د امیر محمد په نوم د انتحاري حمله د پلان جوړون کې د بغلان پولیخمري ښار کې د ملي امنیت منسوبینو په اپراتیفي عملیاتو کې نیولې ده. اعلامیه زیاتوي نیول شوی غختل په پولیخمري ښار کې انتحاري حمله پلان کړی چې له یو اندازه چودیدونکو موادو او دوه عدد انتحاري وسکټونو سره ونیول شو. او لوی څارنوالي وی تر روانې دوشنبه پورې د سرخپل د زندانیانو لیست ولسمشر اشرف غنی احمد زی تسپاري. د لوی څارنوالي مرستیال رحمت الله نظرین نن ازادي راډیو ته وویل له پنځشنبه ورځې راهیسې په دې لیستونو کار روان دی چې د لومړنۍ استیناف او تمیز محکمو دوسیې پکې شامل دي.
دغه لیست موږ سره نولان د پنځشنبه نه مطابق د حکم د رئیس جمهور موظف شوی نن هم همدا ان شاء الله تر دوشنبه به وخت پورې د مکمل لیست محبوسینو د رئیس جمهور حضور ته تقدیم شي.
ولسمشر اشرف غنی احمد زید تیر چهارشنبه په شپه د ترخیب له زندانیانو سره وکتل او په لوی څارنوالۍ امر وکړ چې تر راتلونکي دوشنبه دې د دغو زندانیانو بشپړ لیست د توسپاري. له زندانیانو سره د ولسمشر احمد زید لیدنې هدف په عدلي او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو راوستل بلل شوی. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه به ملالۍ بشیر دروروي.
فعالان وایي نن کورد جنګیالیو د سوریې د کوبانی ښار مرکز ته د اسلامي دولت سختریزو د پرمختګ مخه نیولې ده او د هغوی حمله پر شا تمبولې دي. برتانیا میشته د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډلوایي دا حمله په داسې حال کې وسوه چې د اسلامي دولت سختریزو په دې سرحدي ښار کې د کوردانو مرکز لاندې کړ. دا څارونکو ډلوایي د اسلامي دولت د يرغل په پایله کې د کوبانی دفاع کوونکو کوردانو یو نیم ساعت جګړه وکړه او وروسته یې سختریزې پر شا وتمبول. د دې څارونکو ډلې په وینا نن د امریکا په مشرۍ ائتلافي الوتکو په هوا وای بمباری کې د کوبانی په جنوب او ختیځ کې د اسلامي دولت سختریزه ډله په نقشه کړې ده. پرون هم دې څارون کې ډلې ویلي وو چې د اسلامي دولت سختریزو د کوبانی ښار لښ تر لږه 40% برخه نیولې ده. بل خو بیا د ملګری ملتونو سرمنشي بان کی مون د جمعې په ورځ په تونس کې په یو خبري غونډه کې وویل
When one third of Kobani
دا چې د کوبانی ښار یو په درې کې برخه د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا نیول سوې ده دا د ډېرې اندېښنې خبره ده. نو ځکه د دې کړکېچ له پیله راهیسې ما د ګڼ شمېر هیوادونو له مشرانو غوښتنه کړې ده چې هر څوک باید له خپلې وړتیا او اسانتیا سره سم چې هر څه کولی سي وکړي.
What they can.
روسیا پلاوه جلا غشتون کې ادعا کوي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې د اوکراین په ختیځ شهر دونیتسک کې د ډزو په لامل درې کسه وژل شوي دي. د دونیتسک د ښاروالۍ د یوې اعلامیې له مخې چې نن خپره سوې ده، پرون په یو پوځي عملیاتو کې په دونیتسک کې درې تنه ملکي وګړي وژل شوي او څلور نور ټپیان او روغتون ته وړل شوي دي. د راپورونو له مخې د دونیتسک په کوبیشف سیمه کې پرون شپه په ډزو کې چې دوام یې درلود، د راپورونو له مخې ګڼ شمېر کورونه د جګړې له امله زیانمن شوي دي. په دونیتسک کې جګړه د هوایي ډګر په شاوخوا کې چې د حکومت تر کنټرول لاندې دی متمرکزه ده. دا هوایي ډګر د ښار په شمال ختیځ کې دی. ملګری ملتونه وایي د سپتمبر د 15مې د اوربند راهیسې تر 300 زیات خلک مړه شوي دي، او په ختیځ اوکراین کې د اپریل د میاشتې راهیسې د جګړې له پیله تر اوسه 3,615 مړه شوي او 8,555 نور ټپیان شوي دي. د چک جمهوریت او پولند د بهرنیو چارو وزیرانو هیله څرګنده کړې ده چې د اوکراین راتلونکي ټاکنې به د ډیپلوماسۍ لارې د اوکراین د کړکیچ له حل سره مرسته وکړي. د چک جمهوریت لوبومیر زورالیک او د پولند گریګور سختنا پرون په پراګ کې د خبرو پر مهال دا څرګندونه وکړي. پولند د روسیې پر ضد په اوکراین کې د لاسوهنې پر سر د اقتصادي بندیزونو ملاتړ دی، خو چک جمهوریت اندیشمن دی چې دا بندیزونه به د چک سوداګرۍ ته زیان ورسوي. په شمال لویدیځ چین کې د مځکې د شوېدو له امله د سړک جوړونکو استوګنځای تر خاور لاندې سوی دی. د پیښې پر مهال کارکونکي بده وو چې پکښې نونس مړه او دوه نور ټپیان سوي دي. د سینهوا خبری اجانس د راپور له مخې د اکتوبر په 18مه د مځکې د شوېدو له امله د شانزي ایالت په یانان ښار کې اته موقتی استوګنځایونه تر خاور لاندې سوي دي. په دې پیښه کې نه تنه ځای پر ځای وژل سوي او لستنه نور د ژغورنې د بد نتیجې هڅو وروسته مړه سول. او په چین کې د ممنوع مذهبي ډلې دوه غړیو ته د مرګ سزا ورول سوې او یو بل شته د عمر په بند محکومه سوې ده. دا درې کسه د هغو 15 تنو څخه ده چې د یوې شته د وژلو په جرم محکوم سوې دي. دا شته د مې په میاشت کې په ختیځ ایالت شاندونګ کې د مکډونلډ په یو رستورانت کې په وهلو سره وژل سوې و. د پولیسو په وینا دا شته له هغه وروسته تر برید لاندې راغله چې دې ډلې ته د خپل ټلیفون د شمیرې لور کولو څخه ډډه وکړه. د پولیسو په وینا دا ښکاري ده چې د پولیسو په وینا داس ښکاري ده چې دوی غوښتل دا شه استخدام کړي. د دې ډلې نور دوه کسه مخکې د لسو او اوو کلونو په بند محکوم شوي دي. پنځه واړه د هغه مذهبي ډلې سره تړاو لري چې په دې باور دي چې عیسی علیه السلام د دې ډلې د مشر د میرمنې په توګه بیا راژوندی شوی وو.
ترشنه آسمان لاندې
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زما عصمت سروان او امید مرزبان سلامونه په دې خبرونه کې ومني. هله لرو چې د ترشنو اسمان لاندې د پروګرام په دې ساعت کې هم را سره ترپای وو وسید. د خبرونه په ترڅ کې به د ټلیفون شمیرې هم درته اعلان کو او د غرض به د اس ام اس لپاره د افغان بي سیم شمیره هم درته وایو چې خپل پیغامونه پرې واستوي. د فیسبوک لاله هم کولای شي چې خپل نظرونه په پښتو فیسبوک یا دری فیسبوک ولیکي. هله لرو چې لاند پیغامونه به ولیکي او که پښتنه وی لا به زیات خوشاله شو.
بله، موضوع مورد بحث در برنامه ای است که تمایل افغانها به خشونت از برخوردهای فیزیکی و خشونتبار در کوچه و بازار گرفته تا خشونتهای خانوادگی و حتی تمایل نشان دادن به قتل و کشتار. عوامل گرایش‌ها به خشونت چی است؟ آیا جنگ می‌تواند عامل اصلی باشد؟ رسانه‌ها و حکومت در زدودن یا از بین بردن فرهنگ خشونت از جامعه چه نقش بازی کرده می توانند؟ این سوال ها و دیگر سوال ها را با شما شنوندگان عزیز و همچنان با مهمانان برنامه در این ساعت در میان خواهیم گذاشت و نظریات شما را هم در این مورد خواهیم پرسید. مهمانان ما در این برنامه خواهند بود آقای حسن خان درمل، استاد فاکولته روانشناسی پوهنتون هلمند، جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و دکتر خالق وایسی دکتر خانواده که تا لحظات بعد از فنلند از طریق تلفن با ما خواهند پیوست.
دست کسان ډیر لرو چې له خشونت خوند اخلي، مثلا د تاوتریخوالو پیشي که هغه په فلم کې وي یا سریال کې وي په شوق ویني، که په ټولنیزو رسنوي لکه فیسبوک کې د وهلو ټکولو یا اعدام کوم فلم شریک کړي او وګوري چې تر نورو موضوعاتو دا ډول فلمونه ډیر زیات خلک ویني او همدارزه له نورو ملګرو سره شریکوي. دست کسان همشته چې په خپل موبایل موبایلونو کې د انسان د سر د پرې کولو صحنې ساتي. د دې علت څه دی؟ ولې انسانان خشونت خوښوي او جنګونو د آیا د خلکو په د خلکو زړونه خو سخت کړي نه دي؟ ځکه چې افغانستان کې له ډېرو کلونو راهیسې جګړه روانه ده. یو شمېر کسان ممکن په دې باور وي چې جنګ هم د انسانانو زړونه سختوي. په دې موضوع د ازادي راډیو په ننني ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې بحث کوو. لومړی هم ورزو د هلمند پوهنتون د ارواپوهنې د پوهنځي استاد ښاغلي حسن خان درمل ته چې استودیو ته تشریف راوړی دی ورته هرکلی وایم. استاد، تاسو نظر څه دی؟ اول تاسو هم له دې سره موافق یاست که نه چې په نسبي ډول په افغانانو کې خشونت ته تمایل زیات دی؟ لکه څنګه چې ما ځینې مثالونه وویل، مثلا که په فیسبوک یا کومه بله ټولنیزه رسنۍ کې تاسو یو بله موضوع شریکه کوي، نو ډېر کم خلک یې ویني یا ډېر کم خلک یې لایک کوي، لیکن که د خشونت یوه صحنه وي نو ډېر خلک یې خوښوي. همدغه رس په نور ژوند کې هم عملاً همداسې صحنې موږ زیاتې وینو. ستاسو تفسیر څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، زما سلامونه تاسو ته او د تاسو قدرمنو میلمنو او همدارنګه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. لکه تاسو چې یادونه وکړه، واقعا هم په افغانستان کې یا په افغاني ټولنه کې په ټولنیزو رسنیو کې لکه فیسبوک سو، ټویټر سو، همدارنګه چاپی رسنۍ سوی، غږیزی رسنۍ سوی، تصویری رسنۍ سوی، په دغو ټولو کې واقعا هغه مسائل خلق ډیر خوښوي چې هغه فرض کا، یعنی د ټولنې هغه ناخوالې په یو نه یو ډول باندې څرګندوي یا تر خلکو پورې ورسوي. خو زه د یو څو ټکو یادونه کوم چې موږ له بده مرغه به وای چې موږ د جګړې په بطن کې ژوند کوو. یعنی په جګړه کې افغان ماشوم چې پیدا کیږي، په جګړه کې پیدا کیږي، په جګړه کې نوې ځواني ته رسیږي او په جګړه کې ځوان کیږي او په همدې شکل باندې د ژوند تر پایه پورې په جګړه کې ټول وخت تیریږي. نو یو څو لاملونو ته زه بیا هم یادونه کوم چې زموږ ذهنیت له جګړې سره یو ځای وده کوي، ځکه ټولنې او شرایطو ته په کتو سره د ټولنې ناخوالې په دې برخو کې بیانوو. همدارنګه زور، جګړه، خشونت، ظلم په ټولنه کې ژوند دي، یعنی موږ ورسره عملاً لاس او ګریوان یو، مجبور یو چې له یوې نه یوې لارې د دغو مسایلو یادونه وکړو، یا پر فیسبوک او یا هم د ټلویزیون او یا راډیو له لارې. همدارنګه کوم څه چې موږ خپرو او یا یې لیکو، د خشونت د دوام لامل کیږي، د ترویج لامل کیږي، او همدارنګه زموږ په ټولنه کې، زموږ ټولنه په جګړه کې ښکیل ټولنه ده. فقر، بېسوادي، جګړه هغه لاملونه دي چې یو ټولنه د بدبختۍ لوري ته بیایي او موږ یې د سترګو لیدلی حال په افغانستان کې وینو. نو دا لاملونه دي چې واقعا هم که فیسبوک ته وګورو، هغه مسایل چې یو څه زړه بوګنونکي موضوعات وي هغو ته زړه ډېر ښه کوي. او له بده مرغه به ووایم چې زموږ ډیری ځوانان هم اوس په همدې فکر باندې دي چې یو داسې مسأله پر فیسبوک باندې نشر کړم یا خبره کړم چې هغه دې د ډیرو کسانو، البته لایکونه واخلي، ډیر کسانی خوخه کې ډیر کسان ور باندې نظرونه ورکي، مګر موږ دې ته فکر نکوو چې موږ تل د منفی په طرف باندې تمایل لرو، تل مو په منفی مواردو باندې ټینګار کړی دی او تل د منفی خواته علاقه لرو. کوشش باید دا وسی، یا زموږ باید هڅه دا وي چې لومړی په ذهنیت باندې کار وکړو، خپل احساسات قابو وساتو، خپل علایق معلوم
کړو. جناب استاد، برمیگردیم به شما که چی باید بکنیم. اما حالا میخوایم بگویم که جناب جلال نورانی، مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، هم به استودیو رادیو آزادی تشریف آوردن. اونا رو هم در این برنامه خوش آمدید میگیم. نورانی صاحب محترم، با سلام با شما. مسئله که استاد مطرح کردن، خشونت در افغانستان، آیا به نظر شما نقش رسانه ها در این قسمت چی بوده میتونه؟ فکر میکنین تا حد در ترویج فرهنگ خشونت رسانه های افغانستان هم نقش داشتن؟ بگونی مثال نشر فیلم ها و صحنه های خشن و به اصطلاح افغانیش بزن و بکش.
سلام خدمت شما و تمام مخاطبین رادیوی بسیار پرشنونده شما که در سراسر جهان افغانای ما هم دوستش دارن هم اعتماد. خدمت شما عرض کنم که استاد که در کنار ما هستن، اینا واقعا چیزایی که گفتن یعنی با اصطلاح و گپای ما را نیم ساختن، به خاطر که واقعا به نکات اشاره کردن که بسیار دقیق. اینمی خشونتزا هست، امی عوامل و اینا. ما به جواب سوال شما عرض می کنم که واقعا وسایل اطلاعات جمعی و به خصوص رسانه های تصویری بسیار نقش مخرب داره در این رابطه که جوانای ما را آسی، خشن و بسیار کم حوصله بار آورده و با تأسف که عواملش ما چیزایی که نگفتن بسیار مختصر میگذارم. راستی زاده شدن در یک وضعیت جنگی و شنیدن اخبار جنگ نه تنها کشور و سراسر جهان، جایی که البته اونجا نارامی ها وجود داره، این خود به خود تأثیر بسیار عظیم داره. و مسئله دیگه ای است که تصاویر را که بعضی تلویزیون ها نشان میتن، این درست است که از لحاظ خبری باید اونا مثلا از یک واقع پوشش دقیق و درست بتن با تصویرها، منتها در وزارت اطلاعات فرهنگ متوجه از این مسئله شده. بسیار مدت ها قبل وزارت اطلاعات فرهنگ جدن به تمام تلویزیونای شخصی در کشور ما و خود تلویزیون ملی هدایت اکید صادر کرد که او صحنه های تکاندهندی که خصوصا روان کودکار بسیار تخریش میکنه شما از ای خودداری بکنین. طور مثال یک انفجار در یک جای شده، خوب طبیعی است که انفجار بسیار بیرحم است، بعضاً مثلا صحنه هایی را آدم بعد از انفجار میبینه که واقعا دیدنش برای قوی دلترین
آدم. اما نورانی سه محترم، آیا وزارت اطلاعات و فرهنگ که چنین هشدار را نشر کرده، از این هشدار نظارت هم کرده؟ آیا دیده که این هشدار تطبیق شده یا نشده؟ چون خود ما در چند روز اخیر هم حتی شاهد پخش فیلم ها، سریال ها و صحنه هایی هستیم که مثلا ساعت 8 شب یا 7 شب پخش میشن و در پیش سریال یا مو برنامه یا فیلمی که هست نوشته میشه که این فیلم برای اطفال خوب نیست، ولی در ساعت 8 شب یا 7 شب که اطفال اونو نشستن پخش میشه. چرا صحبت نشده در این مورد؟ آیا فکر میکنین هشدار را که شما دادین رسانه ها جدی گرفتن؟
ما فکر میکنم که ما در کشورهای دیگه که بودیم امی گپ شما دقیق است، پیش از آغاز یک فیلم سینمایی معمولا امی علاماتی که مردم با او بلد هستند که وی داره یعنی وایلنس یا ایس داره، اچ داره که هورر یا وحشت است، این به اصطلاح سیگنال میتن که تا فامیلا پدر مادر متوجه شوند که اینال با طفل خود دور بکنن از روبروی تلویزیون و یایی که نگذارن که خب چینل بدل کنن. اما در افغانستان متاسفانه هم یک چیز صورت نمیگیره. مثلا اخبار آغاز میشه فقط با موزیگنال خود و فیلم هم فقط میگن نام فیلم اما نمیگن که محتوای چیست. یک مسئله. مسئله دیگه ای است که امی خود ما زمانی که کودک بودیم و نوجوان بودیم و اینا، فامیلا اقدر توجه داشتن که بر ما ساعت بیکاری نمی گذاشتن جز فقط مکتب، درسای مکتب، بعد از اون مطالعه، یکان ورزش و اونم ورزش های بسیار خوب، توپ دندان می کردیم، فوتبال می کردیم. اما اینطور که طفلش بره دروازه را سر خود قلف کنه یا مثلا بره گویا پیش رفیقای خود باز اینا یک دیویدی یا یک چیز را یک بچه پیدا کرده او را میبینن دست جمعی که اکثر از این فیلم های پر از خشونت و فیلم های از لحاظ اخلاقی نادرست این چیزا را یا میبینن و پدرها و مادرها بسیار بی‌تفاوت به این قضایا نگاه میکنن یا بیچارا مصروف کاروبار غریبی و زندگی خود هستن اینا. اما تأسف ما زیادتر در این است که مثلا دو پدیده را ما بر شما نام میگیرم که این خود از این چرا ما متوجه نمیشیم. شما روز عید گرچیده عید پیش از آغاز عید رسمان وزارت داخله اعلان کرد که دوکانهایی که پتاقی و این سامانهای پلاستیکی که ماشیندار است و تفنگ است و تفنگ جست و اینا نفروشن و خریدار و چیزه به اصطلاح فروشنده را اینا جریمه میکنن. من نمیتونم چقدر تانست پلیس جلوگیری بکنه، ولی شما در ایدای گذشته پارسال و پارسال یعنی من خودم وحشت کردم، دیدم روز اید است بچه های 12 ساله 8 ساله 9 ساله یکی پشت دیگه میدون و با گویا سرم دیگه فیر میکنن و اینا و به دستاشون اصلی پلاستیکی ماشیندار و اینمی چیزا. یکی ای بسار پدیده خراب است و دیگه ای که من نمیدانم یک تعداد فیلمسازای ما خوب حاله چون آزادی بیان هم است و اینا و سانسور قبل از نشر و سانسور بعد از نشر چون ما نداریم، ما کسی را وادار کرده نمیتونیم که پیش از اینکه فیلم خودم میسازه سناریویش از نظر ما بگذرانه. بسیاری هموطنهای ما هم این جوانهایی که فیلم میسازن و اینا زیادتر من نمیفهمم یک نوع کپی و حتی برتان بویم کپیم نیست چطلیویست بعض فلم های مبتزل پر از خشونت و اینا کمی شور خوردنی میبینین که در هر 15 دقیقه فلم 3 جنگ است. یه خود به خود بچه را جوان را خشن بار میره، متجاوز اگریسیف بار میره و این بسیار باید جدی سر از این فکر شد.
بله سه برزیت مننه استاد درمل یواوریدون کلی کلیدی عبدالکریم لزابل سخوای خشونت و دهشت ده دهشت هم برسر زیاد کرده ده و ده افغانان و ده کلچر برخه گرزیده لده. تاسی چمره دوی سر موافقی است او رسانویو پا ده برخه که چمره کار کرده است؟ تاسی پا نظر رسانویو ده خشونت لآمیدو سره او ده چه یو ماشوم مثلا جنگی فیلمونه وینی یا قتل وینی یو چور تمنی خراب بخار گوری ده دیشی لآمیدو تر ویجیدو سره مرسته کرده و کنه؟
زر ازم یوی مسئله تا چه البته جدی پاملرنه باید ورته وسی. موږ تقریبا افغان ټولنه دیار لسکاله کې یا څور لسکاله کې چې یو نوی پړاو ته مدانګلې دي، یعنی لیکتر لګه له هغو مواردو څخه برخمن سوی یو چې نور نړیوال ټولنه هم ورڅخه برخمن دي. رازم ستاسو د غوریدون کې د پښتنې ځواب تاسو خوشونت دهشت او د کلتور یو برخه ګرځیدلې دي. واقعا دا دقیقه ده چې موږ خپل ماشومان چې کله نړۍ ته راځي ویل کېږي وای د شپږو میاشتو ماشوم د ماشوم ارواپوهنه ده چې د شپږو میاشتو ماشوم د لیدلو او د اوریدلو له لارې د هیڅ له لارې یو څه درک کولای سي. موږ له هماغه شپږ میاشتنی نه د خپل ماشومانو یا د خپل د کورنۍ د نورو کم عمره کسانو روزنه له ټوپک سره پیل کړې ده، له مرمۍ سره مو پیل کړې ده. په دې معنا چې پلانای داسې وویله یا پلانای په دې شی باندې وویله په همدغه افکارو باندې دغه ذهنیت موږ ورکړی ده، یعنی د هرې خبرې په اړه باندې خصوصا په افغاني ټولنه کې موږ منفي برداشتونه خپلو ماشومانو ته لیږدولې دي. نو واقعا هم که چیرته تلویزیونونه وي، راډیوګانې وي، چاپي رسنۍ وي، همدارنګه فیسبوک، افغانی کلتور ته، افغانی ټولنې ته په کتو سره دوی باید یو څه خپاره کړي، یو څه ولیکي او یو څه نشر کړي. په دې معنی چې کچیرته یو سریال په هندوستان کې خپریږي، هندوستانیانو هغه سریال خپل ټولنې ته خپل خلکو ته جوړ کړی، نه د افغانانو لپاره. په دې معنی کچیرته سقراط افلاطون له میلاد څخه 300-400 کال وړاندې کوم نظر ورکړی ده او موږ یې نن په کتابونو کې مطالعه کوو، موږ داسې نسو ویلی چې هغه مستقیم را نقل کړو او ووایو چې افلاطون داسې ویلی، سقراط داسې ویلی دي، ارسطو داسې ویلی دي. موږ باید هر مسأله په انتقادي دید سره وګورو، په دې معنا چې آیا څه چې اوس روان دي زموږ ټولنې ته په لومړي قدم کې د اسلام له اصولو سره اړخ لګوي، په دوهم قدم کې افغاني ارزښتونو ته څومره ورسره برابر دي، افغاني ارزښتونو ته، که چیرته له افغاني ټولنې سره، له افغاني شرایطو سره هغه موارد چې خپریږي یا نشر کیږي یا لیکل کیږي برابر وي، نو بیا که تطبیق سي هم کومه ستونزه نه رامنځته کوي. مګر که چیرته له افغاني شرایطو سره، له افغاني ټولنې سره، له افغاني کلتور سره په ټکر کې وي، نو بیا د دې پر ځای باندې چې ګټه پیخه کې زما په نظر باندې تاوان یو په څو چنده باندې زیاتیږي. نو موږ باید لماشم تو څخه ماشومانو ته دغه ذهنیت ورکو، یعنی په سمه توګه باندې د ماشوم لپاره وای لومړنی ښوونځی د مور غیږه ده. نو د مور په غیږه کې باید ماشوم ته د کورنۍ د غړو ترمنځ هغه جنجالونه، هغه شخړې چې له کورنۍ څخه پیل سوی دي او حتی ټول هیواد ته خپرې سوی دي، هغه شخړې چې په کورنۍ کې دي لومړی باید له ځان څخه تعرض لري کو، له ځان سره شخړه ونه کوو. کله چې په کورنۍ کې سوله وي، آرامي وي، خوښي وي، ماشوم په سمه مفکوره باندې روزل کیږي. دا ماشوم که بیا ښوونځي ته ولاړ سي په همغه مفکوره باندې په نورو کې د بدلون لامل کیدلای سي. نو کوشش باید وسي څه چې خپرېږي د اسلام اصولو ته په کتو او افغاني ټولنې او شرایطو ته په کتو سره باید خپاره سي او ولیکل سي.
زنده باشین جناب حسن خان درمل، استاد فاکولته روانشناسی پوهنتون هلمند. همچنان چیزی که شما اشاره کردین، خشونت اطفال از کودکی هم به خشونت را میآموزند، باید به اونا خشونت نشه و مهر و محبت شوه، حتی از خانواده گرفته تا فضای مکتب و کوچه و بیرون. مثلا شاگردی که شما در مکتب با خمچه لتکوب میکنین، او بدون شک از لتکوب میآموزه و همو به ذهنش میمونه تا فردا خودش هم اگر معلم شد شاگرد خود را لتکوب میکنه. به هر حال والا فرصت میتیم برای شنونده های عزیزی که برنامه را تا به حال شنیدن از طریق تلفن با ما در تماس شوین و نظریات و گفتنی هایتان را با ما و مهمان های برنامه در میان بگذارین. شماره تلفن ما هست 0799-203-540 و یا 0700-822-755 و اگر تلفن افغان بی سیم دارین از طریق اسمس هم با ما میتونین در تماس شوین. اسمس بنویسین و به شماره 818 بفرستین. لطفاً کوتاه و مختصر سوالایتان را مطرح بکنین تا ما هم سوالایتان را و ای پیامهایتان را تا حد امکان بخونیم و نشر کنیم.
لنده خبرچه روز توریدون که در نوبت ورکو چه تلفن را وکی او یا نظر سرکن که او یا از مشل درانو ملمانو سخه پشتونی وکی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
بله او تاسو وستي ازادي رادیو اوریدونکو، یا ازادي رادیو د سهار له و بجو پیلېږي، د ماشام تر و بجو دوام کوي. په همدغه څپو له د ماشام له و بجو وروسته د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه وړاندې کیږي. اوس هم اوریدونکو ته نوبت ورکو، اوریدونکو هم په ټلیفون کې راي مهرباني.
السلام علیکم. السلام علیکم خدای به امید مستان و همچنین اسم سارون و میمانان محترم میخوام تقدیم میکنم.
سلام با شما، اسمتان رو از کجا تلفن کردین؟
احمد جویا از ولایت هرات هستم.
خوش آمدین آقای جویا، بفرمایید.
وظیفه دولت برای راستا چیست که باید دولت چه قسم اقداماتی را بکنه که تا مایل شدن مردم افغانستان به طرف خشونت باز بداره؟
بسیار تشکر. وای بازم تشکر از اینکه سوالتان را خیلی مختصر و کوتاه مطرح کردین.
بلاردون کیلرو
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سردار ولی افغان از ایران.
مهربانی کوی سردار ولی افغان،
تا ته سلامونه وایم از هر کوم ټول اوریدونکو خیر کوم کوم دا رنګ منو سلامونه.
سلامت اوسئ، مهربانی.
تر سوچ د کوچنی و د دې خبر د پدې کې سایبان ورو ورځ خو سره کوچنی نه ملامت و ما وخت موږ تاسو یو پوښتنه وروزو او دا واره دا نه ورته وایي چې پلانې کاکا ته سلام وکړه، پلانې کاکا ته شنځل وکړه، پلانې کاکا ته نه ورته وایي چې سلام ورته وکړه، پلانې ته عزت ورکړه، دا هم نه ورته وایو چې زه جنګ کړی یا دوی ورور یا پلار دې چې لوستې و روانې هلته دا وکړي. خو کوچنۍ باید موږ تاسو سره خوندي کړو، همدغه رنګ یې وروښو یو د په دې کې استادانو ملامت یې درې کاله د مخه زه په افغانستان کې وم، حتی د سپورو د پنځلسو کالو مکتبې تر سړي پې سلام نه کوي. خلاصه خبره ده، د دې د مکتب و د دې د تحصیل چې دی کړی دی دا نو په دار دې ته وخوړله.
صحیح،
بس نو د مېلمنو نظر په غواړم.
صحیح، ډېره مننه، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو، مهرباني.
سلام علیکم، فرمایید.
سلام سرور استاد، سلام علیکم او استاد سام کار غلطونه امید مرزا صاحب ان شاء الله.
بله بله، بله سه پښتون
سلام علیکم،
مهرباني.
خدا زادی را ټول کار کوم کور دم سلام علیکم سرور استاد. کله نظر ورکړم د مور چې د کیږي چې د د شپږ میاشتې یا اتو میاشتې افغانان د خپل ماشومان خشونت باندې خپل تربیه کوي. عبدالباري جاني صاحب یو شعر ویلی ول د شینواري او ملا وو او خلکو ته یې ویلی چې په جنت کې دسې حورې دي ودسې غلمانې دي ودسې نعمتونه دي. پښتون ته راولاړ شو